شپه په نسان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي ورانکاري بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر زیانمن کړي. په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
زلمی خلیلزاد و یو شمیر داخلي او بهرني کړي شته چې د سولې د تخریب هڅه کوي. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لشکې شوې دي او سعودي عربستان سش کال له بهره د حاجانو ورتګ منع کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمیر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وزنډوي او ګډوډ کړي. خلیلزاد په ټویټر کې نن دا خبره د هغو 50 سرنوالانو د وژلو په ارتباط کړې ده چې په دې سبز ولسوالۍ کې پرونو وژل شول. خلیلزاد د دغه پیښې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا 15 سرنوالان هغه کسان دي چې د زندانیانو د تبادلې په چارو کې مرسته کوله. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو څو ورځو کې چې د کورونا ویروس لپاره د خلکو کوم معاینات شوي 50 تر 100 کم مثبت تشخیص شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مالی او اداري مسول شفیق الله شهیم نن په کابل کې رسنیو ته وویل تر اختر وروسته چې کوم معاینات کېدل تر 50% زیاتې مثبتې وي. د امیر روغتیا وزارت دا مثبت تغییر وباله، خو له خلکو یو غوښتل چې روغتیایي لارښوونې عملي کړي کنه بیرته به مثبتې پیښې زیاتې شي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 344 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټولې مثبتې پیښې نږدې 9500 ته رسېدلې دي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وژل شوي. د دشتیارچي ولسوال نصر الدین ازادي راډیو ته وویل د وی د طالبانو برید د شپې له وی د سهار تر څلور روان و. زموږ د عامه امن اته تنه شهیدان شوي، دیارلس ټپیان شوي دي چې د عامه امن ملي اردو ملي پولیسو او سیمه ایزو پولیسو غړي دي. ښاغلی نصر الدین زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرژوب لا وښتی ده، خو کرش میرا نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې اته طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ. د شاهین 209 قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی وایي د نږدې دو ساعته نښتې په نتیجه کې د ترهګرو طالبانو اته تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. دښمن ماتې خوړلې. په دې حمله کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته د خدای په فضل زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د ګواښ له کبله به سش کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې اوسي کولی شي د راروانې جولای میاشت په وروستیو کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیونه حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 اوښتی دی او له دې کبله د مړیو شمیر له 1,400 زیات شوی دی. بل لور ته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوسي تحریک په ضد جګړه کوي وایي د حوسیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغنې مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د حوسیانو تلویزیون المسیره خبر ورکړ چې د سعودي عربستان دننه پراخ بریدونه شوي دي. المسیره تلویزیون وایي چې د حوسیانو د پوځ ویان به په 2 ساعتونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د سعودي عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو ویاند ترکیه الملکی وویل چې د حوسیانو یو بالستیک توغندی چې ریاض په نقشه کړی و په هوا کې شنډ کړی دی او د دوی دوه نور بالستیک توغندي او اته بې پیلوټ الوتکې چې بمونه انتقالول له منځه وړي دي. په ریاض کې نن سپېده چاود مهال عیني شاهدانو د دوو لویو چاودنو غږ اورېدلی او په اسمان کې لوګي لیدلی دي. په قرغزستان کې به محکمې پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له زندانه د یو پیژندل شوي مجرم د خوشکېدو په تور په 12 کال او 2 میاشتې بند محکوم کړ. عزیز باتکوف چې د پارلمان د یو غړي او د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت یو مقام په ګډون د څو تنو په قتل تورن وو، په 2013 کال کې د اتمبایف د جمهوري ریاست په وخت ناڅاپه له زندانه خوشې شو او روسیې ته ولاړ. درش شپېته کلن اتمبایف هر راز غیر قانوني کار ردوي. د تیر کال د اګست په لومړیو کې د پولیسو او د ده د ملاتړو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړې وروسته ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د کرونا ویروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت. نوې مثبتې پیښې د متحده ایالاتونو په 23 ایالتونو کې زیات شوې دي. په تکساس، اریزونا، جورجیا، فلوریدا او څو نورو ایالتونو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. په تیرو اوو ورځو کې د اوسطو مثبتو پیښو شمیره 22,000 ته رسېدلې، چې له دې سره بیرته د مثبتو پیښو شمیر د مې میاشتې د لومړیو وختونو ساتي ته رسېدلی دی، چې هغه وخت د متحده ایالتونو په اکثرو سیمو کې بندیزونه لګېدلي وو. د یو شمېر وړاندوینو له مخې په تېرې یوې نیمې میاشتې کې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیات شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد وی ورانکاری بهرنی او کورنی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. خلیلزاد دا خبره د لوی ترنولی د ځینو کارکونکو تر وژنې وروسته وکړه. دغه ترنولی وی
سارنوالا مردم بی‌طرف و تطبیق کننده قانون هستند، آنچه قوانین افغانستان و برشان هدایت بتد.
کرونا و با سرشکل افغانستان هچ تا د تلونکو کسانو مخه نیولې ده.
خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې هر څه کال ځنډېدلی د بهرنیو حجاجو لپاره
له هلمنده په یو راپور کې اوري.
طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم سړکانه باندې او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
د غزني اوسېدونکي وایي په ښار کې ډېرو ژغونو د دوی د کورنۍ غړي په عذاب کړي.
یو دوی د خیارام سی بیا را سیرخ چوال بغه 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 نوغت لزیات فشار سره مخ مخ کوي.
په بهرنی موضوعات کوي چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سش کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې لنور هیوادونو د حج لپاره ورسی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او د ګوړی اچار. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی ورانکار بهرنی او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. زلمی خلیلزاد لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو پرونی بریده په اشاره وایي چې وژل شوي څارنوالان او د څارنوالۍ کارکوونکي د بندیانو د آزادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا بوخت وو. امید زهیرمل او نورو تفصیل.
د کابل په دهسبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ پر کارکونکو د دوشنبه د ورځې لبري دروسته چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې ګڼلې. زلمی خلیلزاد د سشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، امریکا د لوی څارنوالۍ پر څارنوالانو برید چې د بندیانو د خلاصون چارې تسهیلولې په کلکه غندي او دا برید د سولې د دښمنانو له لوري شوی دی. خغلی خلیلزاد زیاته کړه د بریتا غت څ سرګندوی چې مکټول پری په هیغو ورانکاری کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وزنټوي. زلمی خلیلزاد داسې مال د افغان څارنوالانو په نخښه کول د سولې بهیر سره تړلې موضوع ګڼي چې له دې وړاندې ازادي رادیو داسې سندونه ترلاسه کړي وو چې خي د طالبانو لخوا د افغانستان حکومت ته د زندانیانو په ورسپارل شوی نوملړ کې داسې کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي او جنایي مجرمین دي. ازادي رادیو ته د رسیدلو سندونو له مخې د طالبانو په نوملړ کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل وو چې د دې ډلې غړي نه وو او د قتل، قاچاق او جنسي تیر په جرمونو زندانی شوي دي. طالبانو هم منلې و چې یاد کسان حکومت ته په ورسپارل شوی نوملړ کې شته چې له زندانونو آزاد شي. هغه مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر طالب زندانیانو خوشي کېدل به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د خپلو کارکوونکو مرموزي وژنو اندېښمنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان څارنوالان بې طرف خلک دي او د طالب زندانیانو د ازادۍ په برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
څارنوالۍ د ایام په خاطر تطبیق
څارنوالۍ د ولسمشر د فرمان او د سولې د حکم د عملي کولو او د طالب زندانیانو د ازادۍ لپاره اقدام کړی دی. زموږ همکارانو شپه او ورځ هڅه کړې چې فرمان او د سولې هوکړه عملي شي. څارنوالان بې طرف او د قانون پلي کوونکي دي. هر هغه څه چې د افغانستان قانون ورته امر وکړي د عملي کولو لپاره یې بېلو کوم سیاسي موضوعاتو په نظر کې نیولو سره عمل کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدا ډول پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په شان شي او د بین الافغاني مذاکرات په لور اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې پر وړاندې د کورني او بهرني خنډونو په لرې کولو ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایانده ناجی انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي او بین المللي اجماع باندې ډیر کار کړی دی او هڅه یې همدا ده چې ټول خندونه د سولې د پروسې له لارې څخه لرې کړي. د افغانستان دولت خپلو ټولو ژمنو ته متحد دی او ډیر هڅه یې پر همدې موضوع متمرکز دی چې مستقیم مذاکرات په یوه بااعتماده فضا کې پیل شي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي لړۍ داسې مهال شدت اخلي چې پرون د ملي امنیت شورا وویل په تیرو 19 کلونو کې تیرونی تر ټولو خونړی و. طالبانو پرون وویل چې پر افغان څارنوالانو په برید کې لاس نه لري او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې برید په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چمنیت شورا وویل چې تیر اونۍ په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خونړی و. د سولې له ټوکېدلو هیلو سره سره په هلمند کې د وسلولو فعالیتونه زیات شوي. که څه هم د هلمند چارواکي دا تبلیغات ګڼي خو خلک وایي چې هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کیږي. الیاس دایی راپور لري.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر په شاوخوا سیمو کې په ګزمه بخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لویو لارو کې تلاشي او ان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمېر خلکو کورنه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سو لارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پیلونه تېرېږي، خلک د کورونو نه راباسي د پخوا پرتله اوس د دوی کوم ځینونه سي ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل ساده کې 80% اوس د وفات پرتله د خلکو کورونو ته راغلي، د خلکو کورونو تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ د امن د سکو خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه هم وسوسله او د کورو سم نسي و تیاره. شپه پر هرې پوستې هم جنګ یې پر ولسوالۍ پر متیکو چې هر څه پوستې په وطنو کې هغه ګرده درخ جنګو د لاسه خلک د کوره اوس په خونې کې د ډېر غوامن د لاسه د مرمۍ د لاسه پراته وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچني اختر تر اوربند او په زمن کې د اورکم را ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 291 امنیتي سرتیري وژلي او 1551 یې هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واکن دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي یو تبلیغاتي جنګ یې ملکه تېر وختو په غوندې شروع کړی و. نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د بابا جی په استقامت، هم د نار سراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوی په استقامت. دوی مړی او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقل دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آمادګي لري. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلې او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند نهر سراج او شیر ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان څه غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده او سوله ډېره مهمه ده. په سوله کې خیر دی، که چیرې سوله افغانستان ته راسي نو دا تباهي او دا جنګ او دا ورور وژنه به له منځه ولاړ شي. خلک به ډېر وساسي او خپل کارو ته خلاص شي او دا بدبختي به زموږ د منځه ولاړ شي.
نوم یې سیپلا دی. طالبان څومره غوښتنه ده باید جنګ ورک شي، ورور وژنه ورک شي، باید موږ په وطن کې آبادي راسي. موږ د آبادي ارمان لرو، موږ د سولې ارمان لرو، باید موږ په وطن کې سوله راسي، موږ په وطن کې جنګونه ورک شي، دا ورور وژنه ورک شي. دغه مو غوښتنه ده.
طالبان څه غوښتنه ده چې اوربند
د طالبان څه مو غوښتنه دغه ده چې اوربند وکړي، باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړه وکړي، اوربند یل وکړي ورسره. دغه مو غوښتنه ده.
که څه هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د اوربند او سولې خواته متمایل حرکتونه کړي دي، خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر آزادېدو ټینګار کړی دی. په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکوي، خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې ساشکل د حج لپاره دغه هیواد ته له نورو هیوادونو خلک نسی ورتلی. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
هغه افغان حجیان چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې د سعودي عربستان تر دې اعلان وروسته چې د کورونا وایرس له امله د حج مراسم یوازې د هغه هیواد په وګړو پورې محدودوي، خواشینی دي. دوی اوس له افغان حکومت غواړي چې راتلونکي کال ته د حج په مراسمو کې د ګډون کولو حق خوندي وساتي. د پکتیا او کندهار ولایتونو دوه تنو اوسیدونکو، محمد الله او سید داود، چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې، ازادي راډیو ته وویل: ورته وخت کې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې تر اوسه سعودي عربستان په رسمي ډول افغان حکومت ته د حج د مراسمو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د اطلاعاتو او اماډیکو رئیس اویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې صورت کې به د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو حجانو سګنې لیست په راتلونکي کال کې اپلای کړي.
کومو حاجانو لپاره قرخشی تر سره سوی وه او تمه کې او هیله دا وه چې دوی به انشاءالله حج ته ځي، خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې حد سږ کال ځنډېدلی ده د بهرنیو حجاجو لپاره، نو په همدې خاطر به انشاءالله د راتلونکي کال کې همدغه کسان وي په حج ته تلونکي وي کوم چې د سخ کال د حج لپاره د دوی نومونه او د دوی مشخصات ځای ځای سوي وو، راتلونکي کال کې به هم همدغه جان حج ته سفر کوي انشاءالله.
تازه سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ویرې له امله به سږ کال د حج مراسم محدودوي او یوازې د هغه هیواد وګړي به د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د مراسم ترسره کړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت تېره ورځ وویل د بېلابېلو هیوادونو محدود شمېر هغه مسلمانان چې مخکې په سعودي کې اوسېدل د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د حج مراسم د روان میلادي کال د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. هر کال به د 180 هیوادونو شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانان د حج په سپېڅلو مراسمو کې ګډون کاوه چې شاوخوا 1.5 زره به یې افغانان وو. په سعودي عربستان کې تر اوسه 1,60,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له 1,500 زیات یې مړه سوي. له افغانستانه په تیرو کلونو کې هر کال 1.5 زره افغان حجان د حج په مراسمو کې ګډون کاوه.
ومرجل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجیانو ته اجازه نه ورکوي چې له نورو هیوادونو څخه د حج په نیت ورسي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت پرون ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه لري. نور له فرشته جلال زینه.
د سعودي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یوازې هغه بهرني وګړي به چې په سعودي عربستان کې اوسېږي سږکال حج ته د تګ اجازه لري، خو هغه هم په محدود شمیر کې. حج سږکال د جولای د میاشتې په وروستیو کې دی. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي چې دا پریکړه یې سږکال د دې لپاره وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي چې د حج مراسم په داسې حالت کې چې د زیارت کوونکو او نورو وګړو روغتیا ته ګواښ پېښ نه سي ترسره سي. هغه کسان به چې حج ته د ورتګ اجازه لري ټول هغه اصول چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان شوي مراتوي. د خلکو ترمنځ به د فاصلې مراعت ته پام کېږي او دا مراسم به د اسلام له لارښوونې سره چې د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کړي ترسره کېږي. په نړۍ کې تر 180 د زیاتو اسلامي هیوادونو څخه تر 2.5 میلیونه زیات مسلمانان هر کال د حج د فرض د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورتلل. خو سږ کال د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي چارواکي د داسې پریکړې کولو ته مجبور شو. د سعودي حکومت له دې اعلان سره سم د یو شمېر معتبرو اسلامي مرکزونو، سازمانونو او پوهانو نظرونه هم چې د دې پریکړې ملاتړ یې کړی خپاره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر 116,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او تر 1,300 زیات کسان له دې کبله مړه شوي دي. سعودي عربستان په مارچ کې د عمرې پر مراسمو هم بندیز ولګاوه. د سعودي عربستان سرحدونه لا هم د زیارت کوونکو سیلانیانو لپاره بند دي، خو د بندیزونو شدت تر یوه حده کم سوی دی. هر کال تر هر بل هیواد د اندونیزیا او مالیزیا زیات حاجیان سعودي عربستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې کال په سر کې اعلان کړی و چې سږ کال به خپلو وګړو ته اجازه نه ورکوي چې حج ته ولاړ سي. د سعودي عربستان وروستۍ پریکړه ښایي یو شمېر مسلمانان چې د نورو په پرتله تون فکر کوي خوابدې کړي. خو د اسلامي نړۍ لیګ په نوم سازمان، د جماعتونو د نړیوال لیګ شورا او د اسلامي پوهانو اتحادیې د سعودي عربستان د حکومت وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسلام د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم آل عیسی په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس وبا داسې بیړنۍ وضعیت رامخ کړی چې باید د حاجیانو روغتیا ته په پام، د اسلامي شریعت له اصولو سره سم په احتیاط او له پام سره چلند ورسره وشي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
در پورن لمخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینه نوی دیلی کې یو افغان ځوان ځان واژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان مواصل ورته عمل کړی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دوړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې په دې هیواد کې افغان مواصلان او نور چې پناه غوښتونکي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې یا یو این ایچ سی آر سره راجستر دي ورسره مخامخ دي، خپل ځانونه وژلي دي. دوی وایي چې دغه ستونزو د افغانستان د سفارت له چارواکو سره هم شریکې سوي خو چا اقدام نه دی کړی. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې په هند کې د میشتو افغانانو د ستونزو په حق له ورڅخه پوښتنه کړې ده.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي، دوی راځي دلته ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځوانان اشتراکي. دوی په درې کاله، څلور کاله یا پنځه کاله، شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي، که څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي، هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلې نه ده، دا یو ماجر نه مني. دین شیار دی وظیفه دا ده چې دوی بل ملک ته ولیږي او سفارتونو سره رابطه لري، کوم هیوادونه چې مهاجر همني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر په نشان کې ده په ډیلي کې، د دې افغانانو لپاره هیڅ خدمات نه کوي، همدا پروايي نه ساتي، ذهني او روحي تپیک او خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزه صاحب، دغه چا خپل ځان وژلی دی؟ د خپل راغلی نوی ډیلي ته، نوی ډیلي کې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی او له یون شیار سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته راجستر ده، ریفوجي ده په یونیسیار کې. خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري، څوک دلته د سی لحاظ دلته څه توجه نشته افغانانو لپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تیر بیا د مسجدونو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده، د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې مانا چې که هغوی چې یو یونیسیار سره ثبت و رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي دوی ډېرې لار برابر شو شخصی محصول ہوتا خوراک پیسے کولا پردی ملک کې او څه پیسې نی چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي ولې ډیر په عذاب او ډیر په فشار باندې راغلي و چې پهونی
د افغان مسلینو په برخه کې هلته په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري، مسلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان مسلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم مسلین چې شکایتونه یې درلوده بیا د تعلیشي تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه. هو مسلین هم ډېر زیات وت زره شپږ زره یا شل زره مسلین و دلته ټولو ته رسیدګي یو تعلیشي تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطې چې ورسره دوی هم منډه وکړله. خو بیا هم محصلین زیات و، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې و، پروازونه بند و، دوی امکانات هم نه و. ما ډېرې لیدلې وکړه، ډېرې مخبرې کړې، د سفیر سره مخبرې کړې، اتشي تصری سره، دوی هم امکانات محدود و. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې بي کورنۍ نه لري او هندوستان کې داسې کلک قرنطین و. پکار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ په هېڅ شی مړه شو، مونږ سره مرسته نه کېږي.
افغان مدنی فعال نثار احمد شیرزی و چې په هند کې د افغان محصلانو او افغان وګړو د ستونزو په اړه څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله یم د کلي دنګرار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي، ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې لس زره روپۍ راکړه کولی ماشونه دې نه والا کېږي. وردې میلي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دې دا پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دې لوډر راوځي، دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان کوی خیر چې ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم وځي نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورو سه زمول لکه انسانان دا ته پراته یو. نه کور پریزي، نه کلی پریزي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمل لرو. هر څه اعتراض په بیره نیولی، دغه سلام را باندې چپخی. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دی ورسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فیض ابو احمد د کندهار د تنظیم نهایی څخه فیصل په تماس کې یم. نو یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تقاوت په حساب کې دی. زه په دې اړه څه تنظیم نیوي کې ده د بولښت بمره کس څخه تقاوت ولما. نو دا تقاوت په شي مم تر اوسه نه دی اخیسته. دا درې کاله مې مرخه دي د بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات د لنګاس. زه غواړم چې همدغه ما په شي چې ما سره دولت کړزولې دي، دغه دې ماته پر یو ځای راکې، لکه د افغانستان باڅه مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تقاوت چې پر یو ځای ورکې. دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکې چې موږ یو کار کوو، یو دکانداري کوو، یو اړو ماندم په خلاص شي. او دا چې بیا د تقاوت په شي دغه چې د کاله دې ماته یې لک افغانۍ یا چا زره افغانۍ رکی دا خو چندانې پیسې نه دي، نه په دې باندې کوم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی په ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تقاعد پر یوه ځای ځکه نو موږ څه ولې نه رکوي؟ موږ خو هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو څه سلام د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له احمد شیبر نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان 515 وینتلاتور دستګاوی له جرمنی اخیستی دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دغه دستګاوی د حواله لارې افغانستان ته انتقال شي. په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې 340 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وځنډوي او ګډوډ کړي. د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې 8 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. په بلخ کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دال د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج مراسمو کې د نورو نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. او عربستان وایي چې د یمن د حوثي اخیانو یو بل سټیک توغندې د ریاض پر سر شنډ کړي.
د خوست اوسیدونکو او سوداګر د غلام خان بندر خلاصېدو ته خوشاله دي. وایي چې له دې سره به د دوړو لوریو د خلکو د تاګ راتګ د سانتیا ترڅنګ د سوداګرۍ چارې هم چټک یا ورزانه سي. د دوشنبه پر ورځ تورخم او چمن لار هم په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دوړو لوریو ته د سوداګریزو توکو په ځنګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیشت په مخه د ګاډو تاګ راتګ پیل شو. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د غلام خان لارې د خلاصېدو په ورځ په دواړو لورو کې د توکو د لسګونو ډکو لاریو ترڅنګ د سیمې ته ګڼ سیمهوال او سوداګر هم ورغلي ول. سوداګر وویل دې سره به په دواړو لورو کې یو شمېر خلکو ته دایمي کار پیدا شي او دوی به هم وکولی شي چې په دې نږدې لاره د پاکستان لویو ښارونو ته د مالونو لیږد رالیږد وکړي. سوداګرو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو هم وغوښتل چې باروړونکو موټرو او ډریورانو ته اجازه ورکړي چې دواړو لورو ته په خپل لاس توکي او مواد ولیږدوي. د فضل محمد احمد زیپونوم په خوست کې د یو سوداګری شرکت مشر آزادۍ راډیو ته وویل
لاره خلاصه سوه. موږ طرف هم صادرات واستاسو وینې چې وروړي دوی طرف نه والی دوی طرف نه تر واوښتل. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دغه سره به ډیر خلک په کار ولګيږي.
سوداګر وایي په اوږدو لارو باندې د ترکاریو او میوو په وړو راوړلو کې یې د پام وړ برخه خرابیږي، خو که د غلام خان په لاره د سبزیو او میوو صادرات او واردات کیږي د خرابیدو او زیان کچه به بیخي لګوي. د عمرګل منګل په نوم د خوست د سبزیو د مارکیټ یو استازی وایي
پنجاب سره مونږ ته دال یاره ډیره نږدې ده. پر تلا د تورخم د سپن بولدک مونږ ته مال ډیر اسون غورځي. پنجاب نه په دال یاره لارای کریا 50,000-60,000 کل لارې لګیږي. په تورخم چې مونږ دا مال خوست ته راوړو 150,000-160,000 دا په پټۍ کې 150,000-200,000 روپۍ پار کوي.
د میرصاحب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکی چې دی هم په دې لاره د توکو د وړلو راوړلو سوداګري کوي وی
ترانسپورت په برخه کې دا غدای یی چې د پاکستانیانو ډیر ورون چې وی دا به دلته بدلیږي. اوبو ولته وی یو موټر 500 لکه اتیا لکه 100 لکه قیمت لري. دا که ته بل ډیر ورته ویر کې نو دا خو د غریبونو زونه باندې کې دغه ته کچیر مونږ ته دا حکومت سہولت جوړ کی یو طریقہ جوړ کی چې د خپل ډیر وسره کا باندې ته وی او کمرون شاته وی کا فیسټ وی کا
د نیازولی مشال په نوم یو بل ځایي اوسیدونکي د هغو ټولو چارواکو او مسؤلینو د هڅو مننه وکړه چې د غلام خان لارې د پرانیستې لپاره یې کړي دي. دی د دې لارې ارزښت ته په کتو وایي
هر څوک چې د خوست وي که یوه ټپرې د روډ په غوړه ولګوي دومره کاروبار به یې سره چلان وي انشاءالله د ټول مشکلاتونه پرېها شي. خو د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په خیس کې یوه کنسلګري د پاکستان روشي چې د خلکو د خستلو د ټول افغانستان دی ټول افغانستان لپاره چې د ویزه لګول یو سوکا کور د زمينه ته برابر شي.
افغان چارواکو ویلي د غلام خان بندر د ترانزیت کې دوه پاړه د پاکستان حکومت سره موافقه تر رسیدلی او ممکن راتلونکو څو میاشتو کې د تورخم او سپین بولدک پشان دا لاره هم د دواړو حکومتونو لخوا په رسمي توګه ترانزیت شي.
د غزنی اوسیدونکو وای د چاپریال صوتي یا ژغزي ککړتیا د خلکو ژوند نارامه کړی دی. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
احسان الله د غزنی یو شخصي روغتون ته ناروغه مور راوړي. د یوای مور د چاپیریال له سپتي ککړتیا څخه ځورېږي.
د ما خپل مور د استاد وینې په روغتون کې بستر د خپل پرواني تکلیف اخته ده. کله وخت د کراچي او ولاسي د غرنونې چلند کړي وي واقعا په غیظ او په پیغم ډیر زیات تاثیر باندې کوي. ډیر زیات تر فشار لاندې راځي. هغه رامتیا لږه خلمن زوړې کله یو دوی د خی آرام سي بیا راسي رخچوال بغه 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 نوغل لزیات فشار سره مخ کوي.
دا یوازې احسان الله نه دی چې د چاپیریال له صوتي ککړتیا څخه شکایت لري، بلکې په غزنی ښار کې دغه کار د ډیرو خلکو ژوند نارامه کړی دی. دا غزنی اوسیدونکي وایي د ښار پر لویو او وړو واټونو ټوله ورځ پلورونکو په سپیکرونو کې امپیتری چالانې کړې وي او د خپلو سوداګریزو توکو صفت او د بیې په اړه تبلیغات کوي. دوی وایي په ښار کې د دغه خلکو د شر او شور له امله خبره نه اورېدل کېږي. د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی سیف الله وایي
دغه ګونه واقعاً ډیر بد لګیږي. دغه سړی آرام لمنځه وړي. بیخي دغه شی په غزنی کې دومره زیات شوی دی په هر کوڅه کې دوه درې دانې رکشې راسي لاسیک راچی یا دغه د سکریم ولچیغ وي.
د غزنی اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې له ریاست څخه د دغه سپیکرونو د بندېدو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د چاپیریال ساتنې رئیس بیا وایي د خلکو دغه ستونزه یې په پام کې نیولې ده. حکمت الله مهران وایي ډیر ژر به دغه سپیکرونه له ښاره راټول او صوتي ککړتیاوې به له منځه یوسي. روغتیا پالان هم وایي دا ډول ژغنه د انسانانو پر رواني حالت ناوړه اغېزه کوي. د غزنی په یو شخصي روغتون کې د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر امان الله مشفق وایي
لوړ آواز صوتي اعلانونه دا تبد انسان په روح روان باندې بد اثر لري، خصوصا رواني مریضانو ته کوم چې په انزایټي لري، مانیا لري، ډیپریشن کې یا په مزمن افسردګي باندې اخته وي. د دوی په روح روان باندې منفي اغېز شیندلی سي. منفي اثرات یې ډېر زیات دي. هیله ده چې دې ته توجه وشي.
دا غزنی اوسیدونکي وایي دغه کسانو خپلې کراچي او رخشې د ښار په ټولو برخو آن د کورونو جماعتونو ښوونځیو او روغتونونو مخ ته هم درولې وي. دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې تر څنګ د ښاروالي هم غواړي چې د دغه کسانو فعالیت وڅاري.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ په خبرونه کې مو درته د خزو د خولا د جراحي په اړه معلومات او مرکې چمتو کړې دي. د پلاستیک جراحي یا د خولا لپاره جراحي اوسمهال د افغانستان په لویو ښارونو په ځنګړي ډول مرکز کابل کې ګڼ مینوال لري. تر نارینه و هم د دې درملنې او ځان ښایسته کولو ډېرې مینوالې نجونې او ښځې دي. خو آیا دغه جراحي یوازې هغه ښځې کوي چې ظاهري څیرې ښکلې نه وي؟
هغه کسان چې هغوی سینونه زیاتې یا مخ چم لږ سوی یا مغز وړن سوی یا د پزې خواوشا دا خطونه پیدا شي هغوی هم رجوع کوي او دغه جراحي توصیه کوي.
د ښکلا جراحي باید کله وشي او کوم کسان کولای شي چې د ښکلا جراحي ترسره کړي؟
بالغو کسانو کې چې سینونه تقریبا د اتلسو نه پورته وي هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو.
د ښکلا جراحي د ګټې تر څنګ کومې ستونزې راولاړوي؟ کوم جانبي زیانونه لري او کوم نجونو چې د ښکلا جراحي کړې ده اوس څومره له دغه کار راضي دي؟
زه د دغې جراحي نه واقعا ډېره خوشحاله یم او هر څوک چې داسې ستونزې لري نو باید دغه جراحي وکړي.
د دغو ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه وږمې جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم، خو اوس به راپور له وږمې جبرخیل واورو.
The cat sat on the mat.
د تاریخ په اوګدو کې تل خزو د زنده کلی ساتلو په پار ډول ډول درمل او طبيعي بوټي کارولې دي. د دغه کار تاریخچه ان د پخوانی مصر دورې ته ورسیږي. دا لړۍ له پخوا راهیسې هم داسې دوام لري، خو په دا وروستیو څو لسیزو کې د خزو ښکلا ته د عصري طبي علومو لخوا زیاته پاملرنه شوې، چې ان په باندني هیوادونو کې د ظاهري زړښت مخه هم تر یوه حده د ښکلا د جراحۍ په واسطه نیول شوې ده. د ښکلا جراحي په افغانستان کې یوه نیمه لسیزه مخکې رامنځته شوې، خو زیاته وده یې کړې ده. ډیری وګړي په ځانګړي ډول پیغلې نجونې او ښځې د خپلې څیرې د ښکلولو او ښکلې ساتلو لپاره پیسې لګوي او خواري کوي. دغه جراحي تر ډیره د وریځو جګول، د پوزې جګول او نری کول، د شونډو پلنول، د پوستکي روښانه کول، د بڼو او ویښتانو کرل او لسګونه داسې نورې کړنې دي چې د ښکلا لپاره یې ترسره کوي. خو د غیر ضروري او هوسي جراحیو تر څنګ ځینې نجونې دغه جراحي د اړتیا له مخې هم کوي. شل کلنه مدینه چې د کارتینو اوسیدونکې ده، د کالدانی د داغ د لرې کولو او د مخ د روښانه کولو لپاره یې د ښکلا جراحي او د ښکلا یوه غیر جراحي عملیه په یوه خصوصي کلینیک کې ترسره کړې ده. اوس یې له پایلو خوشاله ده او زیاتوي:
زما په تندي باندې او د کالدانی داغ و چې زه ډېره زیاته ورنه ځورېدم، او کله چې زما هم صنفیان په ټوکه ماته تاپایی ویل نو زه ډیره د غینه خفه کیدم، او مور می مجبوره کړه چې ماته د ښکلا جراحي وکړي، او دغه جراحي نه پس اوس زه ډیره خوشاله یم. زما د سلدانی دغه مکمل ورک شوی، او اوس چې خپل څیره په آینه کې ګورم نو خو پسې خفګان ماته ناراضي.
د ښکلا جراحي یو شمېر هغه ښځې او نجونې هم سره کبی چی یا د خپلې څیرې د جوړښت نه خوښی ندی، او یا هم د عمر د زیاتوالي له امله د زړښت نښې لري کول غواړي. خو ډیر ځله داسې کیږي چې دغه جراحي د تمې خلاف پایلې لري او د ښکلا پر ځای بدې اغیزې په ځای پرېږدي. زرمینه چې د مخ د ګونځو د لرې کولو لپاره یې د ښکلا عملیې څو وارې ترسره کړې دي، اوس یې د پایلو نه خوشاله نه ده. هغه خپله کیسه داسې راته کوي:
شیان می اغستې دي خو پیسې می تیرې دي، خو بس نتیجه غی نه دا ور کړای غټه راته نه دا کړی چې مراته نه کړی نه منګه دی هغه نو تیرې نه خوشاله نه هیڅ پیدا راته چې نه دا کړی نو څه پیدا نه خوشاله. په افغانستان کې سم ډاکټر انسته چې نه چې یو سم جراحي وکي او چېو کې چټي پیسې اخلي او بس ناق ناروا خلاص.
د ښکلا د جراحي ترڅنګ دا سينور طبيعي درمل او لارې چاري هم شته چې د پوستکي د بي وخت زړښت مخه تر یو حد نيسي. دغه مواد اکثره خزي په کور کې کاروي. ممتاز یوسف چې اوس مهال د خپل پوستکي له رونوالي راضي ده، تل کوشش کوي چې د مخ د ښکلي او تازه ساتلو لپاره له طبيعي لارو چارو ګټه واخلي. هغه زیاتوي چې طبيعي مواد زکه د پوستکي لپاره ښه دي چې جانبي عوارض نه لري.
مونږ کوښ د ویتامینونو لکه ترکاري نمګه مشه استفاده وکړو، بانجانمی، بادرنګ او کاو، زیتون، دغه سبایی چې گازره، دغه چې موږ ځوانان او د خپل خويندو چې هغه کسان چې په خصوص چې لکه حمل لري او ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه کسان ته خدیره موثره ده چې د دې جلد کې لکه نه پیدا کیږي او د دې پوستکی همیشه شفاف او پاک وي. او بل خبره چې موږ کوښښ ډیر اسانه طریقه چې موږ خپل کوښښ په خپل کورو کې ماسکونه برابر کوو، لکه موږ کوښښ د شیدو او کافی نه موږ طریقه کوي چې ماسک اونس جوړ کو او په شل دقو لپاره خپل مخ کو لګاو. او بل دا د هاګي او د حاصل او د کوچنه مون کوي چې ماسکنه مون کوي چې ماسک برابر کو او شل دقو 25 دقیقې لپاره مون په مخ باندې ولګاو. او بل ماسک مون کوي چې د دې بادرنګ او بونه او د بانجرمی هو بونه مونګه د اوبې مکسکو او سپیناګي سره مخلوطو د دینه کوي چې خطه طریقه ماسک برابر کو او د آینده کې به هم د چلوکی او د چملوکی جلوګری به کوي نور زار بر رسي.
اکثر خزي د ګډ ژوند د دوام او د خپل خاوند خوشاله ساتلو په هدف د خپل جراحي کوي. دوی په دې باور دي چې د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د خزي خپل هم د پام وړ رول لري، خو اکثر نارینه په دې باور دي چې د هر انسان طبيعي خپل تر جراحي ښه او پزړه پوري ده. محمد یوسف راتب د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم وایي طبيعي خپل ښه ده، خو که د ښکلا جراحي هم په معیاري او تخصصي ډول ترسره شي مناسبه ده.
الله تعالی انسان ښکلی پیدا کړی دی، دا چې کوم تفاوتونه موږ تاسو په خپل ګرد چاپیر کې ګورو دا هغه تفاوتونه دي چې الله تعالی انسانانو ته په خپل منځونو کې په دې باندې ازمیښت ورکړی دی. رځو طبیعي ښکلا ته کوم مسایل چې مثلا د ضرورت په حساب که څوک جراحي کوي دومره به ووایم چې صحیح دی چې یو څوک به جراحي وکوي خپل ښکلا ته به تغیر ورکړي، خپل شکل ته به تغیر ورکړي، خو دا هم شته چې د هغې سره ممکن سایډ افیکټس یا عوارض جانبي نور هم ډیر به اوسي. نو سره له دې چې د دې مسایلو نه په امن کې پاتې شو، ښځه او مېړه نه باید داسې دیو بل په ظاهري ښکلا باندې یو بل ته د ژوند تیرولو تمه ورکوي، لیکن ښکلا د زړه ده، ښکلا د فکر ده، ښکلا د سلوک ده.
د ښکلا جراحي په بهرنیو هیوادونو کې په ډیر لګښت ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د ښکلا جراحي تر نورو هیوادونو کم لګښت لري. د همدې له امله اکثره ښځې، نجونې او آن هلکان هم ورته زړه ښه کوي. خو د پلاستیکي جراحي یوازینی لامل دا نه دی. ځینې ښځې او نجونې د زیات تشویش او په ځان د بې باورۍ له امله هم د ښکلا جراحي کوي، که څه هم ډیره اړتیا به یې ورته نه وي. دا چې د ښکلا جراحي به تر کومې کچې هغو کسانو ته ګټه ورسوي چې له خپل ظاهري جوړښت نه راضي نه دي، دا به د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله صالح په خبرو کې واورو.
د دغو کسانو دغه عمل په رواني ستونزو کې یو ډول ناروغي ده چې د بدن د بدشکلۍ اختلال په نامه یادیږي، چې اکثرا دا ناروغي په ښځینو کې زیات لیدل کیږي. دا کسان د خپل قواره د نقص په حق له یو ډول فکری وسواس باندې اختوي. دوی تل د خپل قواره د نقص په حق له فکر کوي، حال دا چې دا نقص ته هیڅوک بل هم متوجه نه وي. ولی په دې ناروغي اخته کس د ځان په حق له داسې عقیده لري چې بد شکل دی، بد قواره دی، څیره ښکلی نه دی، او دا حالت ته ډیر رنځ ورکوي، تل نارامه وي. دوی تل د خپل د مخ د ظاهري اعضاو لکه پوزه، زنه او د مخ جلد، د ویښتانو ښکلا، د تیو اندازه، د بدن د حجم ښکلا په هکله همیشه تشویش لري. دغه افراد د دې نقیصې د لرې کولو لپاره سره د دې چې دې نقیصې ته هیڅوک هم متوجه نه وي، ولی دا کوشش کوي چې ځان په مقرر ډول د جراحۍ تیښته ورکړي.
د ښکلا جراحي د نورو روغتیایي اړتیاو ترڅنګ د اوسني عصر یو ضرورت دی چې باید ترسره شي، او ان د ښکلا جراحي کولی شي د یوې هغې نجلۍ ژوند ښه او رنګین کړي چې د ناببره پیښو له امله یې د وجود د برخو یا مخ ښکلا له لاسه ورکړې ده، او د خلکو او همزولو ترمنځ ځان کم ورته ښکاري. خو دا چې دغه جراحي تر کومې پورې په افغانستان کې د ډاډ وړ دی، په ټوله کې څه جانبي عوارض لري، او په افغانستان کې د ښکلا جراحي لګښت څومره دی، دا هغه پوښتنې دي چې زموږ همکاري وږمې جبرخیل د ښکلا له متخصص زلمی خان احمدزی سره په دغه مرکه کې شریکې کړې دي.
احمد زیسب که په سر کې دا راته ووایاست چې د ښکلا جراحۍ لپاره کوم کسان مناسب دي او کوم کسان نشي کولی چې دغه جراحي ترسره کړي.
معمولا په بالغو کسانو کې چې سینونه یې تقریبا د اتلسو نه پورته وي، هغو دپاره موږ دغه جراحي پلاستیک د هغې د مشکلاتو په اساس باندې توصیه کوو، او هغه دوی په هر سن کې کولی شي. هغه کسان چې مثلا هغوی شکرې ناروغي ولري، نور قلبي تکلیفونه ولري، یا سن ډیر زیات وي، هغوی بیا نشي کولای چې جراحي پلاستیک وکړي.
اوس مهال په افغانستان کې د ښکلا جراحي په زیاتو شخصي کلینیکونو کې ترسره کیږي. تاسو د ښکلا د جراحي د یو متخصص په توګه باندې دغه کلینیکونه او د دوی وسایل څومره معیاري ګڼي، او دا به خلکو ته د ډاډ وړ وي؟
د جراحي د ښکلا لپاره باید خاص متخصص وي خاص مرکزونه یا خاص استاندر شپخانی ولري هر څوک نشي کولای چې جری پلاستیک وکي ځکه اول خو وزارت دولت هغه ته اجازه نه ورکوي هر هغه څوک چې هغه د عامې روغتیا د وزارت نه د جری جواز ولري هلته هغوی هغه امتحان یې پاس کړی وي یا په بین المللي ډول باندې اسناد قابل د قبول وي یا هغه ډاکټر وي چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې برابر وي نو هغه کولای شي چې جری پلاستیک خلکو ته وکړي او په افغانستان کې خصوصا دغه جریان چې مونږ اوس کړی دي او کوي دا ډېرې کامیابې دي ځکه چې یو خو دلته دوه مهمې خبرې دي یو دا چې په افغانستان کې دغه جرایي چې مونږ کوو دا سټانډر جرایي ده ارزانه جرایي ده د نورو ممالکو نه اکثره مونږ ته د اروپا نه امریکا نه او نورو ځایو نه هم افغانان اکثره دلته راځي او دغه تداویانې دلته کوي ځکه چې دلته ورته اقتصادي تمامېږي او هغه کسان چې هر چېرته بورډونه لګولي یا د جرایي خبرې کوي یا د ښکلا خبرې کوي نو هغه اکثره امکان لري ستاندر نه وي.
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د خبرونه چې د ښکلا جراحي ته ځانګړې شوی وه هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
اچار 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 د چوشي اچار د ګوره اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام خدای مو روغ او جوړ لره پام کوئ چې خوله او پوزې مو بندې ساتئ مو غیبت پرې کوئ او مو بهتان پرې وایئ چې خدای مکړه د کورونا ویروس ورنه ننوځي مو خو غیبت ته ماسک هم له خولې لرې کوو د خپرونې په پیل کې مو د فلم د یوې نوې جوړې شوې کمپنۍ له خاوند سره مرکه درته کړې ده وایې ورې چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شئ خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده
هو کمره مې اخیسته لایټ مې اخیسته سورا سمې شوی منظره هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډېر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه
تر اوسه خو مې څوک نه نیولې وګورم چې څو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یو فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډېر کارونه زه په خپله وکم
مثلا کوم کارونه یې
مثلا د فلم کیسه زلیکم ډایلوګونه زلیکم ډایرکټر زکوم ایډیټ زکوم پروډوسر زیم ډبل رولونه پکې زه اخلم نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش لایټمن او د فلم جونی
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هیڅ حاجت نشته
هو تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم
تا ویل چې د فلم جوني یعنی تا په فلم کې به له یوې نه زیات جوني وي
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبل رولونو لپاره سون جنو ته اړتیا ده ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختي
نو داسې کیسه ولی لیکي
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوالم او د مجرد سړي خیالونه ټول معشوقو ډک وي
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنه په نور موضوعګانو به هم جوړیږي مثلا تاریخي ټولنیزو او خوانیزو چارو
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې در سره یو نیسي
څو تنه د فلم جنو ته اړتیا لرم یو کمزوري بدماش ته یو زرنج ته چې سامانونه مرا سره ولېږدوي او څو تنو نورو ته چې په فری رولونو کې کار وکړي لکه پلار مور کاکا ماما او کمرمن
ښه له فلم جوړولو دی هدف څه شی دی
هدف می مینه او عشق دی زه به په خپل هنر سره ثابته کوم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري
تر اوسه مو څه څه تیار کړی دي
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړی ده او نن شپه به که ژوند و کیسه ولیکم او سبا شپې ته به ډایلوګونه
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه وي خو شاټونه اخیستل به یې ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شروع شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي لکه داسې. خبری؟
پچی شی؟
پدې چې نن ډېر مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، وایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې پام دې ورځ پیدا شوی؟ ها،
و
نو څو کلنه شوی؟
23 کلنه.
و کلن خو شمس دی، نو ته څنګه 23 کلنه شوی؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسې نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یو افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبرې؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
هو لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخوا کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، را واخله چاړه او کیک پرې کړه.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان نه ډېره زیاته مننه په دې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې
کړه. ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pakke kore pamakh hone ishtam. اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید.
به خبر اجانس خبر را کوي چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغه شورا د غړو لپاره نوي څوکۍ اخلي. خبر زیاتوي د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې راهیسې درک نه و معلوم، د شورا غونډو ته په رازرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کېږي. په خبر کې راغلي دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هېوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوې څوکیو اخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسا ګلې راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي، او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کېدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسا ګلې علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلې ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسا ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت اجري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي، خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه منی او وایي چې ټول غم د ډالرو دی چې یو ځل یې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، وا والی صاحب، لکار میں در سره و
دا څومره به اخلاص اړه دی.
السلام علیکم والی صاحب، ستړی مشه.
وعلیکم السلام، خیر وسی؟ نه پیغم چې ساده او که نه خبر
پس شي. خدای دې خیر کی والی صاحب.
نه خبر چې دوه حکومتونه دي
او ریدل می دي خو لیدل می لانه دي. نو ته ولې په غوسه شوې والی صاحب؟
چوپ چوپ یا والی ونه وای، سم نوم می واخلا چې غلام سردار خان.
نه والی صاحب، خدای دې نه کوي چې دغه مر به ترامي بدرته وکم.
پام چې بیا ونه وای والی صاحب، چې درته می ویل.
ولی ولی سه
اوس به یا دنی ولایم یا هغه زه غلام سردار خان یم پوز وکنه.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوگمی، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که خبرونه په انټرنیټ اوری نو پته مو داده www.azadiradio.com.